په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر وایي د بودیجې له کموالي سره سره افغانستان ته د ستنو شویو افغانانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. روزا اوتمبای وویلی د ملګرو ملتونو مسؤلانو د کډوالو د جبري ستنولو د مخنیوي په پار د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له چارواکو سره هم څو غونډې کړې چې دا یې د ښو پایلو په هیله ده. نوموړی دا څرګندونې پرون سه شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له اداري مرستیال عبدالسلام حنفي سره په ار کې کړي او بختر اجانس راپور کړي دي. یوناما پرون د هرات اسلام قلعه بندر ته د میرمن اوتمبای والا سفر وروسته یو خبرپاڼه کې وویل له ایران راستانه شوي کسان د رواني ستونزو او بې برخلیکۍ کړيږي. د دوی په ټکو د 2015 کال له پایله افغانستان ته 1.3 میلیونه کډوال ستانه شوي چې د راپورونو له مخې ډیری هغوی په زور ایستل شوي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان له ګاونډیو باید د کډوالو غیر منظم ستنول پای ته ورسیږي او دغه بهیر باعزته خوندي او داوطلبانه شي. د اسلام آباد سترې محکمې د سلګونه کورنیو له غوښتنې وروسته د هغو کسانو د قضیو په اړه د دولتي څېړنې امر وکړ چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوي دي. د محکمې قاضي اعجاز خان ویلي دوی تر یوې میاشتې یو کمیسون جوړوي او هغوی به د څلورو میاشتو په موده کې خپلې څېړنې بشپړې کړي. د نیول شویو کسانو چې تر ډېره ځوانان دي مدافع وکیلانو د محکمې دا حکم ستایلی او ویلي دي کورنۍ اوس احساس کوي چې غږ یې اورېدل کیږي. د 2022 کال راهیسې په پاکستان کې د هغو ځوانانو نیول زیات شوي چې په آنلاین فعالیتونو په ځانګړې توګه واټساپ کې مقدساتو ته په سپکاوي تورن شوي دي. فرانس پریس لیکلي د تیر کال اکتوبر میاشت د یو راپور له مخې 1,118 تنه پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي په تور بندیان دي او محکمې ته انتظار دي. مقدساتو ته سپکاوی د پاکستان د قانون له مخې داسې جرم دی چې مجرم د اعدام له سزا سره مخامخ کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی باید پر مسکو برید ونه کړي. د رویټرز د راپور له مخې ترامپ دا څرګندونې پرون خبریالانو ته وروسته تر هغه وکړي چې فاینانشل ټایمز رسپانې راپور ورکړ چې امریکایي ولسمشر خپل اوکراینی سیال روسیا کې ژورو بریدونو ته هڅولی دی. د فاینانشل ټایمز د راپور له مخې ترامپ له زلنسکي پوښتنه کړې چې آیا د امریکا له خوا د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په ورکولو سره هغه کولی شي پر مسکو برید وکړي او کنه. کله چې خبریالانو په دې اړه له ډونالد ترامپ وپوښتل هغه په ځواب کې همدا وویل چې نه، زلنسکي باید پر مسکو برید ونه کړي او په خبره یې د روسیې ولسمشر باید تر 500 ورځو د اوربند یوې هوکړې ته غاړه کېږدي کنه له بندیزونو سره به مخامخ شي. امریکا په دې وروستیو کې له اوکراین سره د نویو پوځي مرستو ژمنه وکړه او پرون څرګنده شوه چې یو شمیر پاترایټ توغندي له جرمني اوکراین ته د لیږدېدو په حال کې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې لاس انجلس ته د ملي ګارد د 2000 استول شوو سرتیرو ماموریت پای ته رسوي. د ملي ګارد د نږدې څلور زره سرتیري او 200 سمندري ځواکونه د جون په لومړیو کې وروسته تر هغه لاس انجلس ته واستول شول چې هلته د کډوالو د ځپنې پر ضد پارېدلې مظاهرې مهار کړي. اسوشیټډ پریس لیکلي معلومه نه ده چې ولې د دغه شمیر سرتیرو دوه میاشتنی ماموریت پای ته ورسېده او په خبره یې دا معلومات هم نشته چې د ملي ګارد استول شوي پاتې سرتیري به څه وخت لاس انجلس نه وځي. د پینټاګون ویان شان پارنل ویلي د دوی د ځواکونو لاستولو سره لاس انجلس کې ناقانونه کړنې د کمیدو په حال کې دي. وروسته له دې چې پولیسو د لاس انجلس په اکثره لاتین میشته سیمه کې پر کډوالو چاپی وهلې زرګونه مظاهره کوونکي سړکونو ته راووتل، یوه لویه لاره بنده او پولیسو سره په خوډاب واوښتل. امریکایي چارواکي وایي لاس انجلس کې د عملیاتو هدف د ناقانونه کډوالو نیول و خو مظاهره چان بیا حکومت د کډوالو په ځپلو تورنوي. او د لامبو نړیوال فدراسیون اعلان کړی چې په آزاد اوبو کې د لامبو د نړیوال اتلولۍ لوبې چې 2 ځله د اوبو د ککړتیا له کبله ځنډول شوې وې نن چهارشنبه سنګاپور کې ترسره کیږي. د فرانس پریس د راپور له مخې په سیمه کې د سنتوزا ټاپو له اوبو څخه اخیستل شوې نمونې ښیي چې د اوبو کیفیت ښه شوی دی. د 10 کیلومترۍ لمبا دغه سیالي چې ښځینه او نرینه لوبغاړي پکې دي په ځایي وخت له سهاره ماسپښین ته ځنډول شوي دي. د اوبو کیفیت تیر کال د پاریس په اولمپیک لوبې کې هم یو ستونزمنه مسأله و.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات می قبول کئ قدر منو خو جواب للیز دکون کو زبرش ناغم خار یو زلی به هم تاسو ټول ته شرف واس من دنم رزی درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو نظر تر تیر دکون کی بر تر او جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جامع بم پتن وی درور نه او للیز دکون کو لکه سرنګ چیز مراست تاسو درن رزی مضمون جغرافیا او د اوم ټوکې کتاب سلرم لوسته نو هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو او خوجه زکون کی د لوستر پای پر رسمتی او کی یو څه ذکری قدر منو خو د کون کوله که څنګه چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې دا په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو د ځمکې وضعي حرکت او انتقالي حرکت اړوند بحث درلود او د ځمکې د وضعي حرکت او انتقالي حرکت په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم همدا سي دلچسپ او په زړه پورې موضوع اړوند بحث لرو. نو هیله مند یم درنو زده کوونکو مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړئ تاسو ټول درنه زده کوونکي خپل ځانو سره د جغرافیه مضمون کتاب کتابچا او قلم ولري تر څو د نن ورځ د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. خو ژغله لیست کوونکو و هم د لوست پر لور باندې رازوز مرسته تاسو د نن ورځې سلرم لوست موضوع د افغانستان موقعیت او څلور خاوي او هم درنګ طبيعي جغرافیا ده. کتاب صفحه د 25 میسه صفحه څخه پیل بهتر 28 میسه پیپري خو جو ګل لیست د کون کوز مرسته تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت له لمړی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي، دویم طبيعي جغرافیا، دریم لوړې سطحې، سلرم دشتې. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو خو ژوند کوم کو تاسو د ټولو د توجه په هیله خو ژوند کول لیست کوم کو راځو خپل درس پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې لوست سری د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دي. نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان موقعیت اړوند او د افغانستان د څلور خاوو اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو ژوند کوم زده کوونکو د ځمکې کورې ته کچیر موږ تاسو متوجي وو سیږو د ځمکې دغه کوم غیر منظم کوروي شکل چې لري د دې قطبي او سویلي یو شمالي کتب لري او بل هم سویلي کتب لري چې دا په خپل مراقبت سره په تیر ورځو لوستونه کې دا و پیژندل چې ځمکه د استوا کشه په واسطه سره پر دوو برابرو برخو باندې ویشل شوې ده چې یوې برخې ته شمالي کتب موجوي او بلې برخې ته سویلي کتب وایي. اهم ترنګ درنو زکونکو کچیر مجدغه د ځمکې ماډل ته ځیر شو چې افغانستان د آسیا لوی وچی او د نړۍ په کومه برخه کې موقعیت لري. نو موږ تاسو کولی شو چې په اسانه سره پیدا کړو. خو شاو ګللیز زکونکو زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا لوی وچی په ځری کې موقعیت لري. کوم چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د آسیا د لوی وچی په سویل کې په شمالي نیمه کره کې او د استواله کژسانه څخه د شمال خواته په ختیځ نیمه کره کې چې د کورا په خپل د لندن د گرینویچ لکه څخه ختیځ پاکي خو کې د پدغه ځای کې زموږ ګران هیواد افغانستان موقعیت لري. زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی هم د هغه پراخه ساحه چې 100 کیلومتره د عبارت د زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی چې په خپل شپږ لک 250000 کیلومتر مربع ته رسیږي. هم درنګ زموږ ګران هیواد افغانستان څلور خواته وچه د کوم چې آزاد سمندر ته زموږ ګران هیواد افغانستان لار نه لري. کچېری تاسو په نقشه کې د استرالیا هیواد متوجه اوسېږي د استرالیا هیواد شاوخوا چار طرفه چې استرالیا په خپل یو غټ پرازیم دی چې د شاوخوا ته ټول آزاد سمندر دی. زموږ ګران هیواد افغانستان په داسې یو ځای کې موقعیت لري کوم چې وچ ته لار نه لري. چار چاپېره یې نور هیوادونه چې وچه سیمې دي هغه ور باندې راڅرخېدلې دي. او همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل د دې د لریوالي چې دی د عربو سمندرګي ته نشته د 300 کیلومتر واټن تر رسیدي. یعنی د خپل د عربو سمندرګي ته چې ډیر زیات دی نشته هغه 300 کیلومتر دی. او همدارنګه زموږ د ګران هیواد شمالي طرف ته شمالي لوري ته منځنی اسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونه یې هم جمهوریتونه موقعیت لري. د دې تر څنګ زموږ د هیواد په سویل ختیځ کې ختیځ پولي یې هم هغه دونه چې دی هغه په خپل د پاکستان اسلامي جمهوریت دی چې اسلام اسلامي هیوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي. دغه سرحد چې دی په خپل د یو تحمیدی کرښه چې د ډیورنډ کرښه په نامه سره یادیږي د دې په واسطه سره رامېسته شوی چې دغه کرښه اوس هم زموږ په ګران هیواد افغانستان خلک پر رسمیت سره نه پیژني او دې ته د رسمیت نوم نه دی ورکړی. یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان خلک هغه د ډیورنډ کرښه په رسمیت سره نه پیژندلې. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان په لویدیځ لوري کې د ایران اسلامي جمهوریت سره موقعیت لري. یعنی په افغانستان چې دی د لویدیز یا هم لمر لویدو طرف ته په خپل د ایران اسلامي جمهوریت موقعیت لري. همدارنګه درنو او خوږو او ګلري زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل شمالي لوري ته یې، شمال ختیځ لوري ته یې، په خپل په یو لږه برخه کې د چین جمهوریت موقعیت لري. که چیرې تاسو نقشې ته متوجه اوسئ، تاسو کولی شئ چې د افغانستان په نقشه کې هغه تر ټولو نری ترینه څوکه چې دی په دې ځای کې، په دغه کوچني څوکه کې د چین هیواد سره ګډه پوله لري. نو د دې لوري څخه زموږ ګران هیواد د منځنی اسیا هیوادونو کې چې آزاد سمندرونه تلار نه لري، نو هم دې کبله څخه نور شهرونه، نور هیوادونه چې دي، هغوی هم دغه چې په منځنی اسیا کې موقعیت لري، دوی هم آزاد سمندر ته لار نه لري. نو له دې کبله څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ډېر زیات خوشبخت دی چې د دې زموږ د ګران هیواد پر سرحد باندې د نور هیوادونو چې د آسیا په سویلي هیوادونو کې موقعیت لري، د افغانستان څخه دغه کومې لارې چې تیرې شوي دي، د دغو لارو څخه دی تیریږي، چې دغه موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د موقعیت یې ښه اهمیت ورکړی دی. یعنې هغه هیوادونه چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري، نو دغه هیوادونه بیا مجبور دي چې زموږ د ګران هیواد څخه تیر شي، او وروسته د هغه څخه دوی سوداګري لارو ته لاره پیدا کړي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، اوس هم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي جغرافیې په حق ولولو چې طبیعي جغرافیې څه ته وایي او زموږ ګران هیواد څه ډول طبیعي جغرافیه لري. که درمونو خوږو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو پر درې برخه په خپل غرنۍ ده. یعنې زموږ ګران هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې زیات شمېر برخه یې غرونه نیولې ده. او همدارنګه د غرونو له جملو څخه په خپل یو د هندوکش غرونو لري ده، د بابا غر لري ده، د سپید کو غر لري ده، د کوغر لري ده، د تیربند او ترکستان او سپین غر لري ده. که چیرې تاسو د دغو غرونو په باره کې اوریدلي چې په افغانستان کې تر ټولو مشهور ترین غرونه چې دي، هغه په خپله د هندوکش غرونه لري، له جملو څخه یو شمېرل کېږي، او بل د بابا غر په اړه که چیرې تاسو اوریدلي، دا د افغانستان د مشهور غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ د تور غر دي چې دغو غرونو لري د لوړې سرحې جوړې کړي دي، او دغه غرونه زموږ د هیواد په شمالي ختیځو او ختیځو سمو کې موقعیت لري. چې دغه غرونو لوړوالی دغه سیمې چې کومې ډېرې زیاتې لوړې دي، نو دی کې ژمی ډېر زیاته سړه هوا لري، او زیات شمېر اورښتونه، بارانونه، واوري ډېر زیات پکې کېږي. یعنی د دې دغه کوم اورښت کېږي، هغه ډېر زیات د واوري په ډول سره وي. یعنی کچېرې موږ تودو سیمو ته متوجه اوسېږو، په تودو سیمو کې اکثره واوري موجود نه وي، خو هغه سیمې چې یخې وي، سړې وي، هغه سیمې چې غرونو لړۍ پکې کې زیاتې، په هغو سیمو کې اورښتونه ډېر زیات د واوري په بڼه سره وي، چې دغه واوري بیا په غرونو کې زیرمه کېږي، او وروسته له هغه څخه کله چې تودوخه راسي، د تودوخې په واسطه سره دغه واوري بیرته ویلې کېږي، او د اوبو لوی سرچینې جوړوي. چې په افغانستان کې د دوه غرونو لړۍ څخه زیات شمیر سندونه سرچینې اخلي، د دې څخه منبع اخلي، او هغه خلک زیات شمیر خلک دي په خپل د دوه اوبو څخه د شوشل لپاره استفاده کوي، او زیات شمیر خلک به د خپل ورځني زو اړتیاو د پرکولو لپاره ترې ګټه اخلي، او همدارنګه د دې ترڅنګ د زمکه په خړوبولو کې هم ډیره زیاته ګټه د دوه اوبو څخه اخیستل کیږي. نو خو جو کډرمونو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د افغانستان د غرونو لړۍ په باره کې ولبستره، چې افغانستان یو له غرنی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېدی، چې یو په خپله یو پر درې برخه یې ټوله زیات برخه شي، او هغه غرونو نیولې و، یعنی زیاته برخه یې دشتې، غرونه او صحرایي سیمې دي. اوس هم راځو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لوړې سطحې پیژنو، چې لوړې سطحې څه ته وایي. زموږ ګران هیواد افغانستان هوارې ځمکې چې غرونو په منځ کې پرتې دي، د خپلو شاوخوا سیمو په پرتله لوړې وي، او دغه لوړې سطحې په نامه سره یې دي. یعنی هغه سیمې چې زموږ ګران هیواد ته، چین موږ تاسو د زموږ ګران هیواد دغه سطحو یا هم موقعیت ته متوجه اوسېږو، سیمو ته متوجه اوسېږو، هغه هوارې ځمکې چې په غرونو کې پرتې دي، په غرونو کې موقعیت لري، یعنی که چېرې تاسو د غرونو جوړښت ته متوجه اوسېږئ، ځینې سطحې ډېرې زیاتې هوارې وي، او ځینې سطحې ډېرې زیاتې ژورې ژورې وي، ماتېدونکې سطحې لري. نو دغه سطحې چې لوړې پرتې وي، دغه سطحې د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي، او زموږ په هیواد کې ډېرې مشهورې لوړې سطحې چې دي، هغه په خپله د پامیر او د بهان سطحې دي، او د دې تر څنګ مرکزي لوړې سطحې دي چې دا د افغانستان له مشهورو لوړې سطحو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د پامیر تر ټولو لوړترینه سطحه چې ده، د آسیا د لویې وچې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري، چې لوړوالی یې د سمندر د سطحې څخه 6000 متر ترمنځ موقعیت لري. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د نړۍ دغه سطح چې ده خپل د نړۍ د بام په نامه سره شهرت لري، او د دې لوړې برخې یو برخه د افغانستان په خاوره کې هم موقعیت لري. همدارنګه درنو ځکونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان د زیات شمیر غرونو له پلوه څخه ډېر زیات مهمو او ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. ترنو فوجو د کونکو رازو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د دشت په حق له معلومات لاسته راوړو چې افغانستان دشتي سړول دشتي دی او په کومو طرفونو کې موقعیت لري. د چې زموږ ګران هیواد افغانستان سویل ویدیز برخه کې چې ډیره زیاته توده او وچه هوا لري، په دې برخه کې ډیر زیات اورښت په کمه کچه سره وي، یعنی اورښت زیات نه وي، پکې کې بارانونه واوري زیات نه وي، پکې کې نو په دغو سیمو کې له جملو څخه یو په خپل د مارکو سیستان او بکوا دشت دي چې په دغو سیمو کې موقعیت لري. او زموږ د ګران هیواد نورې دشتې چې دي هغه په خپله د همداب آب دشت دي چې هغه په هرات کې موقعیت لري، چمتل چې په خپله په کابل کې موقعیت لري، او همدارنګه ګمبیر چې په لغمان کې موقعیت لري، د سقاوي دشتې دي چې په لوګر کې موقعیت لري، د دې تر څنګ په وردګو کې د لیلی دشتې دي، او همدارنګه د لیلی دشتې چې په خپله په جوزجان کې موقعیت لري، دا هغه دشتې دي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان سان کې موقعیت لري. او دغه سیمې چې دي ډېر زیات توده هوا لري، یعنی د دې هوا چې د متدله هوا موږ نه سورته ویلې، نه هم ډېر زیات یه هوا ورته ویلې سو، په دې کې اکثره وخت ډېر زیات لمر وي، او همدارنګه د دې اقلیم چې دي ډېر زیات تود دي، او دغه هوا چې ده ډېر زیات وچه ده، نو په دې کې د دې لعمل څخه ورشتنه هم ډېر زیات کمه اندازه سره وي. نو خوشاو ګلریز د کونکو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست موضوع کوم چې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان موقعیت او څلور هایو پیژندلې، د دې تر څنګ د افغانستان طبیعي جغرافیا مو پیژندل چې طبیعي جغرافیا په خپل افغانستان د طبیعي جغرافیا لپاره وسخه یو پر درې برخې د غرونو لړۍ تشکیل کړې، او همدارنګه لوړې سطحې مو پیژندلې، دشت په حق مو پیژندلې. نو هیله مند یم چې په یو څه پوه سی او سړي اوس هم د لوست پراتلونکو برخې کې موږ تاسو د پښتنو پر لور باندې راځو. په دې برخه کې تاسو ټول درنو زده کوونکو ته مې پنځه پوښتنې چمتو کړې دي. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به هم دغه پنځه پوښتنې په خپل کتابچو کې لیکئ، او وروسته به د هرې پوښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوئ او د هغه تر څنګ ولیکئ. نو راځو د پوښتنو پر لور باندې. تاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پوښتنه د افغانستان ډېر مشهور غرونو نمونه واخلي، یعنی ما تاسو ته نن ورځې لوست کې د افغانستان مشهور غرونو نمونه تاسو ته پنه شکل، تاسو به د افغانستان د مشهور غرونو نمونه واخلي. او هم چې نن دویم سوال چې دی لوړې سطحې، یعنی سا یعنی د لوړ سطحو څخه زموږ تاسو مطلب څه دی؟ دوی د هیواد د لوړ سطحو نمونه واخلي، یعنی د هیواد هغه لوړې سطحې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ موږ تاسو وپیژندل، د هغو نمونه واخلي. همدارنګه د دې څنګ ډېر لوړ سطحه سنمیږي او څومره لوړې لري، یعنی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تر ټولو لوړترینه سطحه سنمیږي او همدارنګه څومره لوړوالی دی. یو کوچنی نقل به تاسو ټول درنو ځکونکو ته درکم چې نن ورځ موږ تاسو د هغو سطحو لوړوالی 6000 څخه تر 5000 متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتاب شو کې نوښته کې. هم چې نن 15 سوال د هیواد د مهمو دشتو نمونه واخلي. نور نه قدرمنو ځکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوس هیله مندې په یو څه پوسیو او سیږي او یو څه مزه کړی وو سیږي. تر بل داسې درس پرې چې تاسو بدرنه حضور کې حاضرېږم، د لا پمان شو وخت تر غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکې له احترامات مې قبول کړئ. قدرمنه وګړي زكون کو زه پرشنا هم خار یو سره به هم تاسو ټول ته شرغ لاسم. دا تم ټولګي جغرافیا مزمن سلرم دوستا، هله من دیم چې تاسو ټول قدرمنه وګړي زكون کې برات رو غو جوړو صحت مند او سړي د صحت جامې وو پتن. قدرمنه زكون کو زموږ تاسو د نن ورځې سلرم لوست موضوع د اروپا د سیاسي جغرافیا په حق له سپوهې شي. کتاب صفاله یو وشته مینه پیل به تر یو دې شمې سپې پرې. هم تارنګ قدرمنه وګړي زكون کو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت له لمړی د اروپا د سیاسي جغرافي په حق له سپوهېږي، دویم د اروپا د بشري جغرافي په حق له سپوهېږي، دریم د اروپا د لویې وچې د ژبې او نشات په حق له سپوهېږي. دا هغه درې مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منوګل لې ځکون کو د پراته او جواب د کټ په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او ورسره زده کړي. خوشو بل لیز د کون کو وس هم د خپل نیوی لوس پر لور باندې راګرځو لکه څنګه چې مې مرکی یادونه وکړل زموږ استاد درن ورځی درسي لمړی انوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافي په حق له سپو هیږي نن ورځ به موږ تاسو د دې انوان په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو خوشو قدر من زکون کو موږ تاسو په تیر ورځ لوستنه کې د اروپا د لوی وچې د سمندرګیو یعنی بحیرونو په حق له د همچنا د اروپا د لوی وچې د خلیجونو او اقلیم په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو نن ورځ موږ تاسو د اروپا د سیاسي جغرافي په حق له معلومات ول خوشو قدر من زکون لکه څنګه چې اروپا د پخوانی نړۍ له دریو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د شمالي نیمې کرې د شمالي عرض البلدونو د 15 او د 80 درجو او د ختیځ طول البلدونو د خوا څخه د 70 درجو او لویدیځ طول البلدونو له خوا څخه د 25 درجو ترمنځ موقعیت لري هم پرته ده د دې ترڅنګ کله مونږ د کونکو ختیځ لیرې نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند لویدیځ لیرې نقطه چې ده د اسلینګ لویدیځ برخه او شمالي لیرې نقطه یې ده ناروې د هیواد شمالي برخه او جنوبي لیرې نقطه یې ده ګریټ ټاپوګان دي د دې د سان خوژو ګلالیز د کونکو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافي وژدوالی چې دی او وژدوالی له شمال څخه تر جنوب پورې 6400 کیلومتر او سوریه له ختیځ څخه تر لویدیځ پورې 4800 کیلومتر دی د دې تر څنګ قدر مونږ ګلالیز د کونکو اروپا له لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمیر کیږي کوم چې زیات شمیر سرحدونه یې هم پولی لري چې په دې برخه کې مورو تاسو د اروپا د لوی وچې د پولی او سرحدونو په حق معلومات لولو اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ له لوی او په واسطه سره راچا پرسته ویل لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې مورو تاسو ټول ولوستل چې اروپا له لوی وچې دریو خواو ته او ودی یا هم دریو خواو څخه د او په واسطه سره راچا پرسته ویل او یوې خوا ته وچې ده نو دلته مورو تاسو په دې باندې پوهیږو چې اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ ته لوی او په واسطه سره راچا پرسته ویل چې هغه مشمیر څخه یو په خپل مدیترانهي سمندرګي او چې ما تاسو ټول ته ویل چې مدیترانهي سمندرګي په خپل د اروپا افریقا او اسیا ترمنځ پروتي یا هم پر دغه دروسره هیوادونو کې د دې اوبه تیرې سوي دي نو آسیا د لوی وچې په پرتله دغه اروپا لوی وچې د یو کوچنی ټاپو وزمه ده یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی ټاپو وزمه بلل کېږي د هغې په پرتله باندې غټ برازیل نه دی نو د دې ترڅنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجرمیت سمندر کې د جنوب له خوا څخه د مدیترانی په سمندرګي تور سمندرګي کسپیت سمندرګي او ختیځ له خوا څخه د آسیا په لوی وچې پوري چې د اورال سیند د اورال لغر له دواړو وچې سره بیلوي د هغوی یو نشه یا هم بیلګه نومول کېږي د دې ترڅنګ قدر مونږ غوړلیز د کونکو د اروپا د لوی وچې سیاسي وحیدونو شمیر چې دی وصل به شي ودونو تر سیری چې له هغوی څخه نه هی ودونی په وجه کې فراتری هم په وجه سم کې موقعیت لري د برخې او بدی او یو برخې چې شته وچ ده چې په دغه سیاسي وحیدونو کې د وحیدونو شمیر چې وو مور تاسو ول وستل چې وصل به شي نو د وصل به شي څخه نه هی ودونی په وجه کې فراتری هم موقعیت لري او بوته دی لار نه لري د هغو جملو څخه درنو ځ کونکو د سویس هیوادی د لوګارزمبورک هیوادی سلونیایی دی سبرستان دی مکدونی دی اتریش دی هنګری دی سلواک دی چک دی او د سنور هیوادونو دی چې په دې لوی وچه کې د خاورې د پراخوالي لپاره په همدې هیواد کې موقعیت لري او هم چې نه کچین مور دې لوی وچې د خاورې پراخوالي ته وګورو متوجه اوسو نو نه کچنی هیوادونه پکې کې موجود لري یا هم پکې کې موجود دي چې د هغو جملو څخه یو لو لوګارزمبورک هیواد دی مالتان دی لختن دی شتین دی اندورا ده منیتو گرون دی سلوانیا ده سان ماریون دی منکو ده او واتیکان هم له دغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دای کوچنی هیوادونه دي هم چې نن درنوز د کونکو تاسو کولی شئ په کتاب کې ونقشې ته متوجه اوسئ په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته لار نه لري په نښه کړی دي د دې ترڅنګ کله مونږ غوړلیز د کون کوم راو تاسو په دې حق لولو چې کله په 1999 میلادي کال کې د اروپا په هیواد کې د هولو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج شو نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هیوادونه پر څو ډلو باندې وویشل شول چې د هرې ډلې نمونه وس انځه تاسو ټول ته په واضح ډول سره بیانو چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې ودرونه ځکونکو شمالي اروپا هیوادونه و چې د هغو له جملو څخه سویډن ناروې فنلند اسلند او ډنمارک هیوادونه شمیرل کېدل دویم هم جنوبي اروپا هیوادونه و چې د هغو له جملو څخه ایټالیا هیواد یونان، اسپانیا او پرتګال او داسې نور هیوادونه په دې کې موجود دي. دریم په خپله د ختیځ اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه روسیه ده، سپین روسیه او اوکراین. د اوکراین تر څنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. د دې تر څنګ لویدیځ اروپا هیوادونه چې دي، د هغو کې آلمان، فرانسه، انګلستان، هالند او بلجیم دي. د بلجیم تر څنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. اخیرنی په خپله منځنۍ اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه اتریش، چک او پولینډ. دغه مشهور هیوادونه دي او نور هم پکې کې موجود دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته، چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د بشري جغرافیې په هکله بشپړ معلومات ولولو او په هکله به معلومات ترلاسه کړو. هغه قدرمن زده کوونکو، د اروپا په لویې وچې کې د طبیعي شو شرایطو، یعنی پراخو سرزمینو، د اوبو ډکو سیندونو، متدل اقلیم او پر اورښت شتوالي له امله د صنعت او پوهې پراختیا، د اقتصادي فعالیت او کارونو امکانات ښه برابر شوي دي. نو په همدې دلیل د اروپا په زیاترو برخو کې زیات وګړي مشتي، خو بیا هم د اوسیدلو د اروپا لوی وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنې درنو ګلاري سکونکو، دا اروپا لوی وچې چې په دې کې زیات شمیر طبیعي شرایط موجود دي، همچنان سرزاینه پکې موجود دي. اروپا لوی وچې د دریو خواو څخه د اوبو څخه ډکه ده، شایسته متدل اقلیم لري، نه یخ دي نه هم ګرم اقلیمی دي، اورشت هم ش په پرا اندازه سره دي. نو له همدې ټولو ش عواملو له امله څخه اروپا لوی وچې یو له هغو وچې څخه شمیرل کیږي کوم چې په صنعت او پوهه کې زیاته پراختیا راغلی ده، او زیات اقتصادي فعالیتونه پکې سرته رسول کیږي، د کارونو امکانات زیاته کچه سره پکې شته. نو په همدې دلیل سره اروپا لوی وچې یو له ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر وګړي پکې کې مشتي. تاسو کولی شئ چې په نقشه کې متوجه اوسئ د اروپا دری وچې د نفوسو ګڼوالی هم په نشه کولای شي. هم چې نن درنو ګللی زده کوونکو، د اروپا په لوی وچې کې، د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیه او سکاندینیوي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي، او په دې کې هوا هم متدیده ده، خو په دې کې یو شمېر هیوادونه لکه روسیه او سکاندینیوي هیوادونه چې دي، په دې کې هوا ډیره زیات سړه ده، نو له همدې کبله څخه زیات شمېر وګړي پکې ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې مدیترانه سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لویدیځ اروپا کې ډیر خلک ژوند کوي، نو د اروپا زیاتره خلک چې دی په دوه سیمو کې ژوند کوي. په درنو زده کوونکو، د اروپا د وګړو زیاده برخه د سیندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شوزمکو کې لیدل کیږي. یعنی زیاته برخه په دوه سیمو کې لیدل کیږي. دوهم شدي سره لدې چې د اروپا لوی وچې د نړۍ له ډیرو نفوس لرونکو لوی وچې څخه ده، خو د نفوسو وده یې لږ ده، ځکه چې ډیر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هیوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنې دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. نو ځکه په اروپایي هیوادونو او ځینو هیوادونو کې لکه آلمان او ایټالیا کې د نفوس وده په ډېرې چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي، درنو زده کوونکو، د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي، چې د اروپا د خلکو لویې ټولنې جوړوي. او له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لویه او مهمه ډله جرمنیان دي، چې زیات په منځني اروپا، آلمان، اتریش او سویس کې اوسېږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګولوس کو ډلی دي، چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاده برخه جوړه کړې ده. نو خو شاو ګلاري زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د اروپا د لویې وچې د ژبې او نشاط په هکله معلومات ولو. هیله ده چې تاسو تر دې دم پرې یو څه زده کړی وي. خوږه قدر مونږ زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په هکله څه پوهیږئ؟ د اروپا د لویې وچې د وګړو ډېره برخه سپین پوستکي جوړوي، یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نژاد په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوی، چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یوناني یا هم لاتیني څخه عبارت دي، چې په سیرور رنګ یې غنم رنګ دي، یعنی غنم رنګ دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لویدیځ کې د بلکان په ټاپو وزمه کې، هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګنه کې. دوم چې دي درنو زده کوونکو، دوم هم په خپله جرمني کومونه دي. دا کومونه زیاتره په منځني او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي. هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیویان دي، یو برخه ده چې په دغو سیمو کې له دغو برخو څخه شمیرل کیږي. همچنان دریمه برخه چې د درنو زده کوونکو ختیځ کومونه یا هم سلبایان دي، دا کومونه زیاتر سپین رنګ لري او طلایي ورشتان لري، یعنی د ورشتانو رنګ یې زیات ته ورته دي، او زیاتره په ختیځه اروپا کې اوسیږي چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو، سبریانو او کروتیایانو چې پخوانی یې هم یوس ګلوریایانو څخه عبارت دي چې زیاتره یې د ختیځ اروپا اوسیدونکي دي. دا خلک د هنګري خاورې له شمال څخه تر جنوب تیر شوي او منځنۍ اروپا ته لاره موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره درنو زده کوونکو نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سلتایان او په ایرلینډ، سکاتلند او برتانیا کې د یهودیانو ډلې په روسیه او په ایلند کې هم شامل دي. همچنان درنو قدر منځکون کو د اروپا د خلکو د ژبي اصلي شاخ چي دي، په دې برخه کې مرتبط د اروپا د لوی وچې د ژبي په اړه کې بحث کو. نو د اروپا په اروپا کې بلې بلې ژبې باندې خبرې کیږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړي نژاد یا هم ډلې د خلکو هر برخه هم په ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبني ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کیږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او اسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمني ریښه، او ځینې نورې لکه روسي او پولنډي او سلندي ریښه لري. د اروپا ټولي ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهبي لش اقلیتونه لکه مسلمانان او يهوديان او ځینې نژادي لش کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسیږي او مرجواج دودیز ژبه باندې خبرې کوي. نور نو درنو که درمن زده کوونکو تر دې دم پرې زموږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافي، همچنان د اروپا د لوی وچې بشري جغرافي او د اروپا د لوی وچې ژبه او نژاد په حق له معلومات ولوسته. اوس هم د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه د اروپا خالی خانه ده، له بیا خالی خانه ده، لوی وچو څخه ده. دغه دوه خالی خانې به تاسو ټکوي. دوی اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سیندونو متدل اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. کچېری صحیح وي تاسو سوات نیوشته کوي، چېری غلط وي تاسو غیر نیوشته کوي. دریم سوال درنو ځکونکو د اروپا د لوی وچې د خلکو مهم لوی ډله روسان دي. کچېری صحیح سوات نیوشته کوي، کچېری غلط دي او سلوویان زیاته په کومو اروپا ای هیوادونو کې استوګنه کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کی قدر منو ګللی زكون کو زې پرشنا غمپار یو زره هم تاسو ټول ته شرع واس پېما دنه هم ټول کی جغرافي مزمن سلام لوسته اله د چې تاسو ټول قدر منو ګللی زكون کی برادر او جوړو صحت مند او سری او د صحت مې په پتن می درنو زكون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ مرسته سو دنن ورسی مزمن جغرافي مزمن دی سلام لوست لرو نه اله د چې تیر ورځې لوستنه مو په پراو د کیک ډول سره زکړی او سری او نه لوسته امر کی ولري خوشحال لیست کنکوز مرا استاد سودن برزیل لوس د لومرنی پاسل کی د سیاسی جغرافی اروند، یعنی د افریقا د لوی وچې د سیاسی جغرافی اروند باندې نن ورځ مرا تاسو په خپل لوست کې معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې مرا تاسو د افریقا د لوی وچې د خلیجونو اقلیم او اقلیمی سیمو په حق معلومات لاسته راوړل، نن ورځ به مرا تاسو په دې لوست کې د افریقا د لوی وچې د سیاسی جغرافی، بشری جغرافی او همچنان د دې ترڅنګ د افریقا د لوی وچې د نفوس، دین، نژاد او د کوم په حق لبا معلومات لاسته راوړل. نو تاسو د ټولو قدر منو ګل لیست کوونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله ما هله د چت لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو قدر منو ځکونکو د لوست په پیل په شی بو کې مراو تاسو لومړی د آسیا د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي په حق معلومات بلو. لکه څنګه چې مراو تاسو ټول په هیجو افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جبلو څخه شمیر کیږي کوم چې د اقلیم یا هم د آب و هوا له روي څخه یو تودا اقلیم لرونکي لوی وچې ده. په دې لوی وچې کې زیات بدلونونه په دانشتي وختونو کې لیدل کیږي او همچنان د لوی وچې یو له هغو وچې له جبلو څخه شمیر کیږي کوم چې زیات شمیر وګړي په کې ژوند نه کوي. لمیلې یوازنی لمیل په دې لوی وچ کې د زیات شمیر د نفوسو نشټوالي چې دی هغه لمیل دا دی ځکه دغه لوی وچ چې د اقتصادي ضعفوالي په کې موجود دی. نو له همدې امله څخه زیات شمیر کسان کوشش کوي تر څو د افریقا د لوی وچ څخه تېښته وکړي او نورو لوی وچ کې استوګن شي. په دغه وروستنیو وختونو کې درنو زده کوونکو په افریقا لوی وچ کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي چې د بدلون په حالت کې د دوی د خپلو ستونزو د حلولو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي تر څو وکولی شي د خپل ژوند د ورځنیزي اړتیاوې د مختلفو طریقو څخه پوره کړي او د خپل ژوند اړتیاوې د ابتدایي کړنو په واسطه سره حل کړي. حتی تر دې پورې چې دوی وسته دې سره مبارزه کوي تر څو د ځینو صحرایي سیمو کې کرنیز حاصلات وکړي چې د هغوی په واسطه سره به دوی وکولی شي چې هم خپل چاپریال سمسور کړي او هم چنندې کوشش کوي تر څو هغه کومې اقتصادي اړتیاوې چې دي هم چنندې د تر څنګ ورځنیزي ټولنیزي چارې چې دي چې دغه باید دی وکولی شي چې د دوه لارې څخه باید دی پرمختګ ورکړي. نو افریقا له وچه یو له هغو لویو وچو د جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د نورو لویو وچو په پرتله یې د خپل پرمختګ لپاره یې وروسته ګامې شې دي. نو ځکه د هغو نورو لویو وچو په پرتله باندې نسبتا پاتې راغلي ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کې د نورو لویو وچو په پرتله باندې دا پاتې راغلي ده. د دې لویو وچو زیاتره خلک د سونا په سیمو کې شیندلي ډول استوګنه کوي او یا د ځنګلونو په منځ کې اوسېږي. یعنی د دې ژوند چې دی کوچانو ژوند ته ورته دي، د کله یو سیم کې او کله بل سیم کې خپل ژوند ته ادامه ورکړي. د ابتدایي کرنې له لارې دی خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي. د افریقا ډېرې لږې پرمختیاوې چې دي که چیرې موږ او تاسو ووایو، یعنی هغه لیکنې او کومې څېړنې چې د دې لوی وچ په باره کې سوي دي، نو د دې د وروستوالي پاتې راغلي حقیقت لاملونه چې دي هغه په لویدیځ او اروپایي په وسیله سره د استمرارول دي. یعنی د اروپایانو په واسطه سره افریقا لوی وچ استمرار سره نو دی د اشتکلاک سره مخامخ شول چې دغه د مخه دوه څخه تر 15 میلادي پیړۍ پورې ځینې تور پوستي کې افریقایان د سودان په هیواد او په لویدیس کې د خپل کلتور د ندرلودلو او منتمیت هیوادونو په منځ راوړي و چې د ګانا او مالی هیوادونو نمونه هم د هم هغو پخوانی حکومتونو څخه استازي توپ کوي. نو دغه یوازنی لامل و چې د افریقا له یو چې د زیاتو شمیر سیاسي ننګونو سره مخامخ کړه او د اقتصادي بحران سره مخامخ کړه. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا لوی وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل. اوس هم راځو د لوستو دې برخې ته. په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا لوی وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. خوږه قدرمنو زده کوونکو، افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپل بشري جغرافیې کې په څلورو برخو باندې، یعنی د دې دغه بشري جغرافیې چې د څلورو برخو باندې ولاړ ده، چې هغه یو په خپل نفوس دی، دویم نژاد، دریم ژبه او څلورم خپل دین دی. یعنی د دې د جغرافیې ویش د لموکیت لمخې څخه بشري جغرافیه په څلورو برخو کې له نفوسو، نژاد، ژبې، دین څخه عبارت ده چې هر برخه به یې نن ورځ مړه تاسو په لوست کې تر مطالعې لاندې ونیسو. لومړنۍ برخه درنو زده کوونکو د افریقا له یوې چې کې د نفوس برخه ده چې دا د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار د افریقا د لوی وچې د تانزانیا په هیواد کې لیدل شوي دي یا هم تر سترګو شوي دي چې سناسه د دغه شمیر چې دي 4.5 میلیونه کالو لرغونی توب لري. او همچنان په 1998 میلادي کال کې د افریقا په لوی وچه کې 415 میلیونو تنو په شاوخوا کې خلکو ژوند کوي. یعنی د دې د نفوسو ګڼوالی چې وو په 1998 میلادي کال کې 415 میلیونو تنو کسانو په دغه لوی وچه کې ژوند کوي چې د ټولې نړۍ د نفوسو په سلو کې، یعنی د سلو څخه کچیر موږ دا تقسیم بندي کو، 12.2 برخه جوړوله. یعنی د ټول نړۍ په پرتله باندې دغه افریقا لوی وچ کې چې کوم وګړو ژوند کوي 12.2 برخه په سلو کې جوړول، چې د دې لوی وچ د نفوسو د لږوالي لامل په صحراګانو او ګڼو ځنګلونو کې د ژوند نامناسب شرایط و، ساري ناروغیانې وي، کورنۍ جګړې وي او خوراکي توکي لږوالي وو. نو په همدې لامل سره زیات شمیر خلکو په دې لوی وچ کې ژوند نه کوي. په مختلفو سیمو کې د دې نفوس توفیر درلودي. په ځینو سیمو کې لږ شمیر شمیر کسانو ژوند کوي او په ځینو سیمو کې بیا زیات شمیر کسان ژوند کوي چې د افریقا په صحرا کې تقریبا څوک نه اوسیږي، ځکه صحرایي سیمې دي، یو خو اقلیم تود دی او بل د دې تر څنګ دښتې او بډیاوې دي. په سونا او سب تروپیک سیمو کې بیا حاصلخیزې ځمکې لري چې د نفوسو ګڼوالی بیا په هغو سیمو کې زیات دی، چې د بیلګې په توګه سره د نیل سیند د وادي په کشتۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 100 تنو ته رسیږي. یعنی په کیلومتر مربع کې چې موږ ورته حساب ورته کوو، هلته بیا چې د نیل سیند ته دغه کومې سیمې نږدې دي، کومې کښتنۍ کومې برخې چې دي، نو د نفوسو د ګڼوالي له امله څخه 100 تنو ته د دې نفوسو ګڼوالی رسیږي. د نفوسو ګڼوالی د سیندونو او سمندرونو په خاړه کې هم لیدل کېږي، یعنی د سمندرونو او سیندو خواته چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. د افریقا د لویې وچې د نفوسو لږوالي لامل یا هم علت چې دي، موږ او تاسو او ټول وپېژندئ چې څه دي. همچنان درنو زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د نژاد په حق لده. د افریقا د لویې وچې د نفوسو د ویش او قومي ترکیب نقشې ته که چیرې موږ او تاسو متوجه اوسئ، چې په خپل کتاب کې موږ او تاسو کولی شو چې د دې د نژاد یا هم د کوم په حق له معلومات ولولو. موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا په شمال کې عرب خلک ژوند کوي، زیات شمېر کسان چې دي په شمالي برخه کې عربي خلک دي چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي، او زیات شمېر یې بیا په ښارونو کې اوسېږي چې د کلبو خلکو په کرنه باندې بوخت دي، یعنی کرنیز حاصلات په خپلو ځمکو کې کوي. او همچنان سیمې عرب اوسیدونکي د دوو قبیلو په نامو سره راځي، هم دوه ډوله قبیلې په دې کې موجودې چې یو یې حامیدي او بل یې هم سامي سره دغه تړاو لري. دغه خلک چې دي د دې سیم په افریقا لویې وچې کې، دغه خلک چې دي غنم رنګه سیرې لري، تور ویښتان لري، تور یعنی د دوی سیرې چې دي نه تورې دي نه هم سپینې دي، غنم رنګه دي او همچنان تور ویښتان لري. د افریقا په شمال لویدیځ کې بیا بربرکیل قبایل اوس استوګنه کوي چې د سپین پوستکي هم لري او د اسپانویانو او ایټالویانو له نسل سره ورته والی لري چې د دوی پوست بیا سپین دي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د افریقایي توران په صحرایي سیمو کې زیات شمېر افریقایان هم ژوند کوي، چې هغوی افریقایان دغه د افریقا ټول وګړي چې دي 2/3 برخه یې جوړه کړې ده، خو له تکمیزه پلوه سره یو د بل سره دي توپیر لري، نو ځکه په بېلابېلو ډلو باندې ویشل شوي دي او په بېلابېلو ځایونو کې یو د بل سره ژوند کوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لویې وچې د دین او ژبې په هکله معلومات لاسته راوړو چې افریقا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر دینونه پکښې کې موجود دي، چې د هغو له دینونو له جملو څخه یو په خپله زموږ او ستاسو د اسلام مقدس دین دی. همچنان د دې تر څنګ عیسویت دی او بودایي دینونه دي، چې زیات شمېر کسان د دغو دینونو پیروي کوي او د دغو دینونو ملاتړ کوي. په عمومي توګه سره په دې لویې وچه کې درنو زده کوونکو، ویشي هیوادونه د اسلام مقدس دین پیروان دي، او په نور افریقایي هیوادونو کې هم مختلفې سلنې مسلمانان پیژندل شوي دي، خو ځینې شمېر کسان بیا عیسوي دین پیروي کوي او ځینې شمېر کسان بودایي دین پیروي هم کوي، خو په زیاته کچه سره مسلمانان په دغه لویې وچه کې ژوند کوي. د دې تر څنګ نژاد یا هم ژبې چې دي، موږ تاسو بله برخه چې ده د افریقا د لویې وچې کوم برخه چې ده چې موږ تاسو ژبو په حق کله ویلی وه، او همچنان بله برخه چې ده هغه په خپله د افریقا د لویې وچې د ژبو په حقله ده، چې افریقا لویې وچې د نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړه شوې ده، یعنی د نفوس له لحاظ څخه بېلابېل مختلف ملتونه مختلف ولسونه پکښې کې ژوند کوي چې په بېلابېلو ژبو او لهجو سره خبرې کوي، او شمېر یې د 200 ژبو او 300 لهجو ته رسېږي. یعنی په دغه لویه وچه کې 200 ژبې چې لهجې یې 300 ته رسېږي، یعنی ژبو شمېر چې دي 200 دي، خو د دې لهجه چې ده ځینې کسان صحرایي لهجه لري، ځینې کسان چې دي علمي لهجه لري، ځینې کسان سټنډر لیول کې لهجې لري، نو د دې لهجې چې دي 300 ته رسېږي. چې ډېرې مهمې ژبې چې دي هغه په خپله انګلیسي ده، اسپانوي ده، فرانسوي او پرتګالي ژبې د دغې لویې وچې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا په لویې وچه کې درنو زده کوونکو، ډول ډول ژبو خبرې کېږي، خو په عمومي ډول سره چې کومې ژبې دي هغه په خپل عبارت دي له څلورو ډولو ژبو څخه چې ډېر زیات رواج لري. لومړنۍ چې دي سامي ژبې دي، چې په هغو کې سامي، عربي، قطبي، احمري امهری ژبی شامل دي، دویم ساحلی یا هم سواحلی ژبی دي، دریم هم سیمه ایزی ژبی دي چې شمیر ډیر زیات دي، او څلورم اروپایی ژبی دي چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسی ژبی راځي چې د افریقایي هیوادونو رسمي ژبی کولی شو چې موږ تاسو په مختلفو برخو باندې وویشو، او هر برخه موږ تاسو ته په کتاب کې په جدول کې په منظم ډول سره نشانه شوی ده. همچنان درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ افریقا لویې وچې اقتصادي جغرافیه چې ده، د افریقا په لویې وچې کې اقتصادي پراختیا او پرمختګونه د نورو لویو وچو په پرتله سره وروسته یې هم د نولسمې پیړۍ په پیل کې شوي دي چې د دې څخه در مخه په دې په باره کې بحث نه وسوي، خو د دې لویې وچې اقتصادي بڼه هم مختلف رنګونه او ډولونه لري چې لومړنی ډول چې دی هغه په خپله لاسي صنایع دي، ډېر لومړنۍ بڼې یې په عصري فابریکو پورې تړلې دي، او همچنان اوس ترانسپورټي وسایل هم پکې زیات شوي دي. یعنی ورځ تر بلې په دې لویه وچه کې پرمختګ راځي، او دوی کوشش کوي خپلو افریقا لویه وچه کې نور هم پرمختګ راولي. د افریقا د لویې وچې د طبیعي منابعو له پلوه څخه هم شتمنه ده چې په دې لویه وچه کې د نفتو، سرو زرو، الماسو او مسو کانونه په ګڼ ځنګلونو موجود دي چې د افریقا د اقتصاد او عایداتو زیاتره پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي. همچنان درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ افریقا لویه وچه کې طبیعي منابع له پلوه څخه شتمنه ده چې په هغه کې کرنه او مالداري پکې کې موجوده ده چې د نړۍ د لویې وچې کرنیز حاصلات زیاتره استوایي او د استوا لاندې نباتات تشکیلوي، لکه ختیځ افریقا کې د کنزلو چایو بوټي، همچنان د سودان د سیمې په لویدیځ کې د ګنی او برخې دي، او همچنان د افریقا په ختیځو ټاپوګانو کې ناریل، د ګنی په سواحلو کې نږدې ټاپوګانو چې د کاکاو په لویدیځه برخه کې، بیا ممپلی په مصر کې، سودان او تانزانیا کې، پومبا او په لویدیځ افریقا کې، سناسه صاحب په ټولو ټاپوګانو کې، کیلا، اناناس او په حاشیه کې، کینیان قهوه او مدیترانی سمندر کې، په سواحلو کې انځر، انګور او نور میوه ترکاری پیدا کیږي چې دا د افریقا په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درسه پرې د لا په ماشه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات می قبول کی قدر منو ګللی زکان کو زبرش نا غفار یو سره هم تاسو ټول تشرغلاس په ماده لسم ټول کی جغرافیا مزمن پنځله سم لوستم. هله د شي تاسو ټول قدر منو ګللی زکان کی برت روغ او جوړ صحت مند او سری د صحت چمې بم پتن وی درنو زکان کو د چز مرسته سودن وزیر لوست پنځله سم لوستین، او لمن دیم چې تیر وزیر لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره تکړی او سری او نن وزیر لوست پر امد کی ولري. مخکې لدین چې درنو زکان کو زستا سودن وزیر لوست کمتاز ټول په لغه خپل زنا سره خپل کتاب کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنا سره نوٹ کړئ. درنه وګلئ چې کوم کوز مړه تاسو د نن ورځې 15 لوست موضوعګانې چې نن ورځ به مړه تاسو په لوست ولولو عبارت دي: لومړی زلزلہ پیژندنه، دویم د زلزلې خطرات، او همدارنګه د دې تر څنګ زموږ راسته سو د نن ورځې لوست په کتاب کې د یوسلو 15 سروشتي می صفحه نه پیل، به تر یوسلو 8 سروشتي می صفحه پر دی. نو درنو کډر مونږ د کون کو تاسو د ټولو د پرته وجو او دقت په هله ما هله د چي د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولله لیست کون کو وس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ راسته سو د نن ورځې د لوست لمرنۍ موضوع چې نن ورځ په موږ تاسو ور باندې بحث ولرو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو، عبارت له زلزلې څخه ده. د لوست پیل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو د زلزلې د کلمې سره آشنا کیږو. دا چې موږ او تاسو د زلزلې کلمه په زیات بار بار ډول سره د خپل چاپریال په شاوخوا کې د خلکو د کورنۍ غړو او د سیمه او کلیوالو د خلکو له خلوې څخه د زلزلې نوم اوریدلی دی، خو تر نن ورځې پرې موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې نه پوهیږو. نو نن ورځ موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې وپوهیږو. خو ژو ګلالې زده کوونکو، زلزلہ د ځمکې د مخ لږ ډیر لړزیدو ته ویل کیږي. یعنی د زلزلې کلمه چې د پخپل د ځمکې پر مخ باندې لږ او ډیر لړزیدو ته د زلزلې کلمه استعمالیږي. کله چې په یو سمه ایزه باندې باندې د هغې په شاوخوا کې، د هغې په چاپریال کې دغه لړزه را مېسته سیخ پرسي، نو د زلزلې د کلکوالی او دوام مالی او ځانی خطرات را مېست کی زګر کچيري د زلزله په پرلپسې توګه سره سات یو سات هم دوه سات جریان ومند د لرزیدل په دې ډول سره زیات شمیر ځانی او مالی خطرونه را مېست کړي په چیرې د عمل څخه زیات ویجاړي را مېست سي او هم چنان زیاتره انسانان په خپل ژوند د لاسخه ورکی چې باید په هني وزارت له خوا څخه موږ او تاسو ټول هغه دولتي کشرونه چې دي هغه ټول پرسنلونه چې په دولتي ځایونو کې کار کوي یا هم په اپارتمانونو کې کوم قسان ژوند کې باید د هغوی لپاره شه چاپریال چمتو سی ځکه تر څو چې موږ تاسو باید په دې باندې ډاډمن واوسی چې په داسې یو ځای کې په داسې یو سیمه کې باید خپل ځانونه د فار اپارتمانونه جوړ کو یا هم په دغه ښوونځي کې زده کړه وکړو چې تر څو د هغوی د اپارتمانونو له جوړښت څخه ډاډمن واوسی چې که هم زلزله شروع سی یا هم د ځمکې لرزه په پیل باندې پیل وکړي باید دغه سیمه ته زیان ونه رسیږي یا هم دغه سیمه باید ویجاړه نشي. درنو قدرمن زده کوونکو الله تعالی په خپل کائنات په جوړښت کې رنگ رنگ بدلونونه او تغیرات را مېسته کړی دي چې دغه پر بنسټ سره الله جل جلاله لوی ذات موږ تاسو ته څرګند دي چې الله جل جلاله موږ تاسو ته ژوند را کړی دي نو د دې تر څنګ موږ تاسو ته شیراز او ښکلی سمسور چاپریال هم را پنسیب کړی دي او هم چنان په دغه چاپریال کې ځینې خطرات ستونزې مشکلات را وستل دي چې باید موږ تاسو د هغه د مخنیوي لپاره تدابیر او مخنیوي ونې سوچ مخکې له دې نه د دې ستونزې سره موږ تاسو مخامخ کیږو باید د هغه لپاره حل لار ولرو. نو زلزلہ چې په خپل د کله چې پیښیږي د زلزلہ چې د درې ډوله الکترون لري په کوم حالت کې زلزلہ رامنځته کیږي تاسو کچېره اوریدلې وو سړي زیاتره کسان وایي وایي زلزلہ هغه وخت رامنځته کیږي کله چې الله جل جلاله موږ تاسو ته په قهر او غضب سي نو زلزلہ رامنځته کیږي. نه درنه زده کوونکو دا خبره پدې کې نه د زلزلہ چې د همیشه د ځمکې د تکتونیکی حرکتو لعمل څخه رامنځته کیږي او یا هم د اورغورځون کې لاملونه لعمل څخه رامنځته کیږي کله چې په ځمکه کې په داخل کې د ځمکه په داخلي کې شرونه کې تکتونیکی حرکتونه رامنځته سي یو د بل سره سپانډي شي رامنځته سي نو په دغه وخت کې زلزلہ رامنځته کیږي یا هم د اورغورځون کې لامل لعمل څخه رامنځته کیږي یا هم د دې تر څنګ د پلونیتیکی لاملونه لعمل څخه دغه زلزلہ رامنځته کیږي. زیاتره وخت زلزلی چې دي ترونه ځکونکو په ځمکه کې د پخوانی یومینو نو شخولو او کیمیکل موادو قرغولو سره د زلزلې رامنځته کیږي چې په ځمکې کې د تکتونیکی حرکتونو د لامل سبب کیږي چې په دې دلیل سره زلزلہ رامنځته کیږي او په ځمکې کې یو ډول لرزه رامنځته کیږي. د دې کبل څخه زیات شمیر کسان خپل ورځنی ژوند کې خپلې ارتیاوي چشکی به للاسه خو ورکی هغه د خپل ویجاړی سره مخامخ کیږي. نو درنو ځکون کوم نه برخه موږ او تاسو بلو چې تکتونیکی لامل څه ته ویل کیږي. تکتونیکی لامل په ساده توګه سره د ځمکې پر مخ پر بیل بیل پلټونو پوری اړه لري یعنی بیل بیل پلټنې یا هم سیرنو پوری مربوطی چې موږ په هیجو د ځمکې مخ د بیل بیل جوړشتونو څخه جوړ دی او دغه کومي سیرنې شې دي په موازی ډول سره شوې دي. نو لدې کبل څخه موږ تاسو ویل چې دغه تکتونیکی حرکتونه په بلا ځایونه کې مزنی شوی دي او یو لبل په پرتله باندې خوځیږي او بې ځای کیږي. نو ځکه په دغه سیمو کې زلزلہ رامنځته کیږي او د ځمکې غټه پلیټونه چې دي عبارت له اروی یوشا او د هند او استرالیا پلیټ دی هم شینند د دتر سنگ افریقا شمالي امریکا جنوبی امریکا انټارټیکا او یو شمیر نور وړه پلیټونه دي چې په افغانستان کې د هند او د یوریشیا پلیټونو د خوځش زلزلہ رامنځته کوي ځکه دغه دوه پلیټونه چې د دغه لقبل څخه د زلزلہ رامنځته کیږي. دویم هم درنوز د کوونکو دویمه برخه په خپل آتشبشانی غرونه دي چې اورغورځون کې غرونه د جملو څخه شمیرل کیږي. دغه آتشبشانی یعنی یا هم اورغورځون کې لاملونه د په مدیترانی او د سیسلی او وزرونو د سیمو کې رامنځته کیږي چې د اسیا د ختیځ سواحلو او د امریکا د لویدیځو سواحلو آتشفشانونو زلزلې د پیښېدو مهمې بېلګې شي. هغه په خپل جاپان کې رامنځته شوی دي چې د جاپان په ختیځو کې د کالیفورنیا او امریکا په غربي څنډو کې لوی او کوچني زلزلې په زیاته کچه سره رامنځته کیږي ځکه په لوی کې آتشفشانونه غرونه موجود دي. د دې تر څنګ درېمه برخه چې بیا د درونه ځکون کو هغه په خپل مخکې موږ تاسو ولوستله چې هغه د پرمنتیکی زلزلې دي چې دغه زلزلې په اصل کې د مګما د طبقه د مخ پورته سعودي حرکت باندې یعنی د مګما د کوم د مخ پورته سعودي حرکت یو فشار د تودوخي په واسطه سره پر دې باندې د راګرځدول عمل څخه رامسته کیږي چې په ځینې ځایونو کې د زلزلہ د رامسته کیدو سبب کیږي. خو د دې په پرتله دوه مخکینی کوم یادونه چې موږ وکړل چې موږ ویل چې یو په خپل تکتونیکی حرکت دی او بل همچنان آتش پیشانی غرونه یا هم ورپرزبون کل عمل سخرا مینسته کیجی. نو موږ ویل سو دغه زلزله د هغوی په پرتله باندې د ځمکې پر مخ باندې ډیر زلزلې رامینسته کیجی چې دا د هغوی څخه کمزور زلزلو په جمله کې شمارل کیجی. همدارنګه قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د زلزلې د خطراتو په هکله لولو چې زلزله کوم خطرات لري او باید موږ د کومو شانو څخه یې ځان وساتو. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو موږ تاسو ته دا په ښکاره توګه سره دا معلومه ده چې کله زلزله رامنځته کیږي نو ځمکه یو ډول لرزه اخلي او ځمکه پورته او کښته کیږي او موږ تاسو داسې احساس کوو چې هر شی موږ او تاسو ته کوش کوش منویږي. نو په دغه صورت کې موږ تاسو باید په دې باندې وپوهیږو چې زلزله رامنځته کېدونکې ده او داسې ځایونو ته باید ظاهر نور ورسوو چې په هغه ځای کې باید جوال و کوم شی موجود ونه سي سپه او هوا رمځکه وي تر څو موږ تاسو ته ضرر ونه رسول سي. نو د زلزلې د راپېښېدو خطرونو د مخه مخنیوي لپاره باید د زلزلې د زیان د کمښت ته باید چمتووالی ولرو. تر ممکنه حده پورې باید موږ او تاسو خطر چشکو ټیټ کړو او د زلزلې د خطر د کمولو لپاره موږ تاسو ته دا مهمه ده چې باید بس آرام او سم ځایونو کې اوسېږو. هغه ټولګي که چیرې موږ او تاسو په سیم کې یو یا هم په وړکتون یا هم جماعت کې اوسېږو یا هم په عسکري ټولن ځایونو کې اوسېږو په روغتون کې اوسېږو سوداګري بانکونو یا هم نورو ځایونو کې اوسېږو مارکیټونه وي دوکانداري وي یا هم ودانۍ وي بلاکونه وي ښاري ګڼه ګوڼې سیمې وي یا هم هوټلونه وي حمامونه وي هر ځای چې اوسېږي باید په دغو ځایونو په ټولو ځایونو کې باید خلکو شمېر راکم کړو ځکه که چېرې موږ تاسو داسې احساس وکړي باید خلکو ټوله خبر کړو او خلک ټوله باید دې ته مجبور کړو تر څو هغه داسې سم آرامه ځای ته بوزو تر څو د زلزلې د خطر څخه مخنیوی وسي او د دې د کورونو د ودانۍ د ویجاړېدو څخه مخنیوی وي. او هم چې نن درنو زده کوونکو د زموږ تاسو په ژوند کې مهمه خبره ده چې باید موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو ځکه موږ نه پوهیږو چې زلزله به کله په کومه سیمه کې او څه ډول رامنځته شي. د زلزلې د خطراتو د کمښت لپاره باید موږ دوه پلوه په زیاته کچه سره په پام کې ونیسو چې د هغو جملو څخه یو په خپل د کورنیو د ودانیو او د انجینري فزیکی جوړښت د ګټورتوب له پلوه څخه او بل د همچنان د دې ترڅنګ د مخکینی چمتووالي او د خلکو د ګټو د خبرتیاو له پلوه څخه د زلزلې د خطر په هکله باید د خلکو په حوال دي چې باید موږ هغوی ته د خبر ورکړو چې زلزله کوم خطر لري او څنګه موږ تاسو کولی شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. نو دغه دوه مهم ټکي مهم دي چې باید موږ تاسو ته چمتووالی ونیسو. د ودانۍ د سکرې په جوړولو کې باید موږ تاسو د سیمنټو اوسپنې او د ګادري کانکریټو څخه باید ګټه واخلو تر څو دغه کومې ودانۍ کې چې موږ تاسو ژوند کوو که چیرې د زلزلې خطرات رامنځته شي دغه د زلزلې د خطراتو په مقابل کې یو څه مقاومت وکولی شي او په اسانۍ سره ونه نړول سی. او همچنان د دې ترڅنګ باید زړې ودانۍ د پخو او خامو خوشت او لرګیو لرونکو ودانۍ یو د ژر زیانمنې کیږي. نو په همدې خاطر سره باید موږ دغه سیمې چې ژر زیانمنې کیږي د هغو سیمو کې د زلزلې په وخت کې باید ونه اوسېږو او د هغوی څخه لیرې اوسېږو. د زلزله لرونکو سیمې چې درنه زده کوونکو دا همیشه په دغو سیمو کې د ودانیو د جوړولو لپاره باید موږ تاسو زړه نه کړوشه. او هم چې نن د دې ترڅنګ زلزله لرونکي سیمو کې چې کومې ودانۍ چې د غرونو په لمنو کې رسوبیزم کې او پستو خاورې کې جوړې نشي باید دغه کومې ودانۍ چې موږ تاسو جوړو باید د رسوبیزم کې او پستو خاورې کې باید جوړې نشي ځکه دا د دې لامل ګرځي چې کله زلزله وسی شاید دا ژر تر ژره راونړيږي او لمنځه څخه بلار شي. نو په ښارونو کې باید ګڼ مشت ځایونه په بیلابیلو برخو باندې د ځینو زلزلو له امله څخه زیانمن شوي دي. نو موږ تاسو ته پکار ده چې د دغو خطراتو څخه ځانونه وساتو او په آینده وخت کې دغه برخې ته متوجه اوسېږو. نو که در منو ګلری زده کوونکو د لوست تر دې برخې پرې موږ او تاسو د زلزلې په حق معلومات ترلاسه کړل او پرې وپوهیدلو چې زلزله څه ته وایي او د زلزلې خطرات څنګه دي او څرنګه موږ او تاسو کولی شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو کورنۍ دنده لرو چې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکي او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. سوالونه تکراروم قدرمنو زده کوونکو. لومړنی سوال، آیا زلزله د اټکل کېدای شي؟ یعنی آیا موږ تاسو د هغې په باره کې اټکل کولای شو؟ دویم، زلزلې له امله کوم مشکلات سره منځته راځي؟ یعنی کوم مشکلات او ستونزې دي چې کله زلزله رامنځته شي موږ تاسو به ورسره مخامخ شو؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، څنګه باید زلزلې په مقابل کې مقاومت وکړو؟ دا هغه درې سوالونه دي چې تاسو ټول درنو زده کوونکي باید د لوست پای ته رسېدو څخه وروسته ځواب کړئ. نور نو قدرمنه وګلالي زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله من دیم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه سي واوسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، دا په مان ښه وخت پدری.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.